درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته. د افغانستان ولسمشر د بریتانیا په رسمي بلنه د هیواد تروان شو. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه سهار بریتانیا ته روان شو. د ولسمشر غنی و ویندوی شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر به د دې سفر په لړ کې له بریتانیایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د بریتانیا د رول او ملاتړ په اړه خبرې وکړي. ښاغلی غنی به د دې سفر په لړ کې چې د بریتانیا د حکومت د مشرتابه په رسمي بلنه کوي، د افغانستان او انګلستان د کرکټ د مسابقو لیدو هم لاړ شي. په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او انګلستان لوبډلې د راتلونکي سه شنبه په ورځ په مانچستر ښار کې مخامخ کیږي. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل د هرات ولایتي شورا به د څېړنو د پایلو تر معلومېدو تړلې وي. د هرات ولایتي شورا د یو شمېر غړیو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزی د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نښته کې ډزې هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند شوی. نامعلومو وسلوالو د غزنی ښار ته څیرمه د آرزو په سیمه کې یو ښوونځي ته اور اچولی دی. د غزنی د پوهنې رئیس مجیب الرحمن محیب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ښوونځي د ادارې دفتر، لابراتوار او ګودام سوځېدلی دي. د پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپله څلورمه سیالي د جنوبي افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کارډیف کې وشوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوری بیټنګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله ځازدي او نورعلي زدران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې، خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 125 منډې یې کړې وې. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د هند او پاکستان د کرکټ د مسابقې د کتلو لپاره تر 100,000 زیاتو خلکو د ټیکټ غوښتنه کړې، خو د نړیوال جام د دې سیالۍ په لوبغالي کې نږدې 25,000 تنه ځایی شي. د دغو دوو سختو سره سیالو هیوادونو مسابقه نن یک شنبه د مانچستر په اولد ترافورد لوبغالی کې د افغانستان د ماسپښین په یوه بجه پیلېږي. کرکټ په هند او پاکستان کې خورا زیات مینوال لري او دا مسابقه به په دواړو هیوادونو کې سلګونه میلیون تنه پر تلویزیونونو وویني. د هند لوبډلې د 500 اوورونو په نړیوالو جامونو کې شپږ ځلې پاکستان ته ماته ورکړې ده. د روان جام په سیالیو کې هند درې او پاکستان تر اوسه څلور مسابقې کړې دي. د دواړو ټیمونو یوه یوه مسابقه د باران له کبله لغوه شوې، خو هند دوی نورې مسابقې ګټلې، مګر پاکستان دوی بایللې او یوازې یوه ګټلې ده. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده، ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسې حال کې چې شینزو ایبه په تهران کې و د هغه هڅو ته پر دوو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ و په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که یې د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. په سودان کې څارنوالان وایي د دغه هیواد له واکه پرځول شوی مشر عمر البشیر به دا اونۍ د فساد او په غیر قانوني ډول د بهرنیو اسعارو د لرلو په تورونو محکمې ته حاضر شي. دا اعلان پرون شنبه شاوخوا دوی میاشتې وروسته له دې وشو چې د نوموړي اوږده مستبده واکمني د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د پوځ له لوري پای ته ورسول شوه. یوه جګپوړي څارنوال الولید سید احمد خبریالانو ته وویل پخوانی مشر به محکمه ته حاضر شي، خود محکمه ته د عمر البشیر د حاضرې دو دقیقه ورځونه خوده. تیره میاشت سودان د پوځي شورا مشر جنرال عبدالفتاح البرهان وویل چې د عمر البشیر په کور کې د څه باندې 140 میلیون ډالر برابر اسعار موندل شوي دي. د واشنگتن له لوري نوی ډیلی ته د سوداګرۍ د کلیدي امتیازونو له لغوه کېدو وروسته هند په ځوابي اقدام کې د امریکا پر 28 محصولاتو لوړه تعرفه وضع کوي. د هند حکومت له اعلان سره سم په دې 28 امریکایي وارداتي محصولاتو کې بادام، مڼې او چارمغز شامل دي او له نن یکشنبې څخه تعرفه لوړیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سوداګرۍ په برخه کې سخت دریز غوره کړی او خبرداری ورکړی چې د چین، مکسیکو، کاناډا او اروپای اتحادیې په شمول د یو شمېر هیوادونو او کمپنیو خلاف به ګمرکي تعرفې لوړې کړي. ځینې اقتصادپوهان او سوداګر اندېښنه لري چې ګڼې تجارتي ناندرې به د نړۍ اقتصادي وده ورو کړي. د جون په 15مه د امریکا ولسمشر د GSP په نوم سوداګری امتیاز پای ته ورساو چې هند ورڅخه زیاته ګټه کوله او د دې سیستم پر اساس امریکا ته تر 15 میلیارد او 800 میلیون ډالر پورې به تعرفې صادرات کولای شوي. زموږ شخله آزادی رادیو اورې لس بجې او و دقیقې شوې. د آزادی رادیو د روانې خبرونې زیاته برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې نامعلومو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آریزو په سیمه کې پرون یو ښوونځي ته اور واچاوه. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې ښوونځی د نجونو او هلکانو د پیښې زیات جزئیات نه دي څرګند. په همدې ورځ یعنی پرون په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ د دیناو د کلي اته ښوونځي چې یو اونۍ بندو بیرته پرانستل شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدل یو جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلی کې خلکو تیرونی اته ښوونځي په خپل سیمه کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لشتلجه 2000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل جدیه.
دا وینه یو ځدا چې په شونځو کې از موږ تاسو ته نږدې د امنیتي پوسټو جوړېدل چې د ستونزو د په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اخیست کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي لې وی ونی رئیس د شونځي دروازې بندي ویل معرف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونسي. موږ به طرفه یو د شونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپل ماشومان لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنه او کلیکې درې د نجونو او 15 د هلکانو شونځي اوس فعال دي. د لوګر ته پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې شونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 60% زیاته برخه نجونې دي. د پوهنې وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 410 ښوونځي تړل شوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بندي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم ګورو چې د کابل ورسپانو نن څلیکلې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننې ورسپانو د بیلابیلو مطالبه ترڅنګ به هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي اوس روښانه ښکاري چې د سیمې لویه برخه هیوادونه غواړي افغانستان ته سوله راسي او دا هیوادونه په سوله کې جدي مرسته هم کولای سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له یوه اړخه افغان چارواکي د امریکا په سیوري کې ګرځي او له بل اړخه همدا چارواکي د سولې جدي اراده نه لري. د لیکوال په باور د افغانستان خلک باید سولې ته د رسیدو لپاره په امریکا فشار راوړي ځکه چې امریکا په سوله کې رښتینې نه ده. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د امریکا په سولې سره افغانستان یو ځای ته نه رسیږي بلکې ورځ تر بلې د افغانستان وضعیت نور هم خرابیږي. د لیکوال په باور د حل لاره دا ده چې افغانان خپله بیدار سي، خپل سیاستوال ویښ کړي ترڅو د افغانستان په فکر کې سي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کله چې له امریکایي لوري سره د طالب استازو خبرې بې پایلې سوې او په افغانستان کې سوله ټینګه نه سوای کړای نو د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ارزښت نور هم په ډاګه سو. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس افغان ملت حکومت د سیمې هیوادونه او په تیره بیا نړیواله ټولنه پر طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره د سولې لپاره خبرو ته حاضر سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د نړۍ هیوادونه او د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د همکاریو اړتیا. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له شک پرته د نړیوالې ټولنې له همکاریو پرته په سیمه او افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی. د سر مقالې د لیکونکي په باور په افغانستان او سیمه کې هغه مهال سوله راتلای سي چې د سولې د خبرو اصلي محور د افغانستان قانوني دولت باندې راوڅرخي. بلخوا د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی له تروریزم سره مبارزه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال په افغانستان کې لسګونه طالب فکره ډلې د افغانستان د خلکو په ضد جنګیږي او افغانستان په یوازې ډول د دوی په وړاندې جګړه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې ټوله نړۍ باید د دغې پدیدې په وړاندې سره یو موټی سي او په وړاندې یې کلکه مبارزه وکړي.
د حواله تودیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نسناستي یا اسهال ناروغي زیاتیږي او د ځینو میندو د بیخبری له کبله ماشومان له ژوند بې برخې کیږي. ډاکټران وایي چې د نسناستي په صورت کې باید زیات مایعات وڅښل شي. د دوی په وینا ډیر ماشومان د بدن د مایعاتو د کمیدو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ کیږي. کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوا یې توده ده او په دې موسم کې د نسناستي ناروغي پکې ډیره ده. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رشتینی په دې اړه له کندهار معلومات راکوي.
په کندهار کې د دوب موسم د په سره سم چې تقریبا درې اونۍ کېږي چې هوا توده شوې ده. د میرویس روغتون د ارقامو له مخې 814 کسان چې زیاتې ماشومان دي د نسناستي په ناروغۍ اخته شوي. موږ چې د کندهار د میرویس حوزوي روغتون له مسؤول سید رسول مرستندوی سره خبرې کړي دي، هغه وایي چې دغه روغتون کې ګڼ شمېر د نسناستي ناروغان دا مهال بستر دي او د ورځې په اوږدو کې لسګونه ناروغان نور هم ورته راوړل کېږي چې د همدې ناروغۍ څخه کړېږي. مرستندوی وایي چې په نسناستي د اخته کېدو عمده علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعات دی. په روغتون کې هغه کسان چې خپل ناروغان یې بستر کړي دي هغوی سره موږ خبرې کړي دي. دوی وایي چې البته پایوازان دوی وایي د روغتیا د نه مراعات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په نسناستي اخته شوي دي. او دغه راز روغتیا پالان هم وایي چې دوی تر ډېره په کندهار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې ده، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله هم د نسناستي ناروغۍ د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته ستونزې پیښې کړي دي او د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو یو علت دی. او دغه راز د تازه خوړو او پاکو اوبو څښل روغتیا پالان د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې ګټور یادوي.
په خبرونو کې مو وویل چې نن د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هند او پاکستان مخامخ کیږي او د دې مسابقې مینوال خورا زیاتې شاید په افغانستان کې هم ډیر خلک وغواړي چې دا مسابقه وویني. په هند او پاکستان کې اټکل کیږي چې په سلګونه میلیون خلک باید د تلویزیون له لارې دا مسابقه وویني. په خپل په مانچستر کې و لکو تنو د ټکټ تقاضا کړې وه خو سټیډیوم ډیر وړوکی دی او شاید درویشتیم زره تنه وکړی شي چې دا مسابقه له نږدې وګوري. تر اوسه